درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجی دی د ازاري رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ایران د املاکو او ملکیتونو د ثبت ادارې ویاندوی په ایران کې 50% بهرني ثبت شوي شرکتونه د ملکیتونو د پیر او پلور په هدف او د افغانانو لپاره دي. سفتر کشاورز پرونی شنبه په یو خبري غونډه کې وویل په 1402 مریز کال کې د بهرنۍ پانګونې د ملاتړ او هڅونې د قانون له تصویب راهیسي په ټول ایران کې 8241 بهرنی شرکتونه ثبت شوي چې له دې ډلې په څلورو کې درې برخې په 1400 لمریز کال کې راجستر شوي دي. د وویل د ثبت شویو شرکتونو 50% د افغانستان، 25% د عراق او پاتې 25% د کویت، پاکستان، چین، سعودي عربستان، بحرین، هند او ترکیه په اتباعو پورې اړه لري. په ایران کې د ملکیتونو د اخیستلو په اړه د افغان اتباعو د شرکتونو د ثبت په باب د هغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې تر ټولو زیاته بهرنۍ پانګونه افغانانو کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي په 1402 مریز کال کې په تهران کې 942 نامعلوم جسدونه موندل شوي چې د هغو له منځه 3 د افغانانو او له 2 پرته چې د پاکستاني او بل د بنګالي اتباعو نور د ایرانیانو دي. راپور وایي له موندل شویو جسدونو څخه ښکاري چې د هغو عمرونه د 40 او 45 کلونو ترمنځ دي. د اعتماد ورځپاڼې د تهران د استخباراتو د پولیسو د جنایي جرمونو د مرستیال مرتضی انصاری له قوله لیکلي په دغه هیواد کې اکثره موندل شوي جسدونه په تهران پورې تړاو لري. ښاغلی انصاری دا هم وویل چې په تهران کې د 942 نامعلومو جسدونو له جملې څخه 40% نارینه او 30% ښځې دي. د اعتماد ورځپاڼې په راپور کې راغلي عدلي طب ته یوازې د هغو مړو جسدونه وړل شوي چې په هیڅ صورت پیژندنه ممکنه نه وه. پاکستان او چین په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت وهڅاوه چې ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي او منځلاري سیاستونه غوره کړي. دا غوښتنه د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې په یوه برخه کې شوې. دغه اعلان پیکینګ ته د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف له سفر وروسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا خپور شو. دواړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرۍ سره پرېکنده مبارزه وکړي او اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول شي. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په زمکلاند سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې د یو پوځي صاحب منصب په ګډون 6 سرتیری وژل شوي دي. د سیمې یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د سړک د غاړې په دې بمی چاودنه کې چې نن تر غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې وشوه لږ تر لږه یو پوځي ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه راخیستی او یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه 4.5 درجې و نن سهار په پنجشیر او شاوخوا سیمو کې احساس شوه. د زلزلې پیژندنې والکانو ډیسکوري ویبپاڼې د راپور له مخې دا زلزله د افغانستان د سهار په 9 بجې او 28 دقیقې وشوه او مرکز یې د پنجشیر ولایت له بازارک څخه 9 کیلومتره لري تر مځکې 1 کیلومتره لاندې و. د دې لپاره چې د زلزلې مرکز ډیر ژور و غالبا ډیرو کسانو نه دی احساس کړی.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغانستان په اړه د ورستیو غونډو او همدارس د دوحې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه خبرې کوو. دا غونډې له یو بل سره څومره تړاو لري؟ آیا له یو بل سره د مرستې په نیت جوړیږي او که د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر سر د درز او سیالۍ په نیت؟ د شنبه پر ورځ تهران د یوې غونډې کوربه و چې د افغانستان لپاره د ایران، روسیې، چین، پاکستان ځانګړو استازو پکې ګډون وکړ. طالبانو په دې کانفرنس کې ګډون ونه کړ او د هغوی د باندنیو چارو وزیر سلاکار زاکر جلالی د تهران په غونډه کې د نه ګډون ځینې دلایل وویل. طالبانو لا هم د دوحې په غونډه کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې، خو د هغې د ایجنډا په اړه مثبت نظر څرګند کړی دی. ټاکل شوی دی چې د ملګرو ملتو په کوربهتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریم کانفرنس د روان جون په 10 او د جولای په لومړۍ نیټه دایر شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې د دریمې غونډې په ایجنډا کې به د بشري حقونو او د ښځو حقونو مسئلو ته لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجارک ویلي چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په وینا دوی اوس مهال په افغانستان کې واکمنان دي. ظاهرا له طالبانو سره د ملګرو ملتو او نورو هیوادونو د تعامل یو دلیل دا دی چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په شمول د بشری حقونو رعایتولو ته وهڅوي. ځینې کتونکي د دوحې کانفرنس ډیر مهم بولي. ولې مهم دی او د بحث موضوعات یې څه دي؟ په دې اړه په روانه خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقباله، او ژورنالیست او د چارو شنونکی سمی یوسفزی. ښاغلی میاخیل، تاسو د تهران د غونډې په اړه خپل نظر څرګند کړئ چې دا غونډه ستاسو په نظر ولې په دې وخت کې دایره شوه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو میلمنو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو ګورئ چې کله د دوحې دویمه غونډه کېدله، هم په کابل کې یوه غونډه وشوله، او دا ځلې چې د دوحې دریمه غونډه د دې میاشتې په آخره کې په دوحه کې دایریږي، نو د سیمې هیوادونه یا د سیمې نه نور هیوادونه چې چین روسیه ده، دیو کوشش کوي چې خپل یو واحد موقف د افغانستان د مسلې په باره کې ولري، او بالاخره په دوحه کې د خپل دغه موقف نه دفاع وکړي. البته دا هم باید یادونه وکړو چې د افغانستان د مسلې په عمومیاتو کې د منطقې هیوادونه او دنیا نور هیوادونه چې په افغانستان کې داخل دي، ټول واحد نظر لري چې دغه موجوده وضعیت یا چې یو غیر مشروع ډله هلته حاکمه ده، او هلته په ډیرو مسایلو کې چې هغه د حقوق بشر مسایل دي، هغه هلته فقر ده او امنیت ده، یا د افراطیت او د افراطي ډلو موجودیت ده چې دا سیمې او دنیا د پاره به بالاخره جدي خطر وي. خو اما دا چې څنګه دغه مسایلو په باره کې یو تګلاره باندې توافق وکړي، ډیر اختلاف د نظر هم د ګاونډیانو او هم د ګاونډیانو نه بیرون د امریکې او چین او روسیې د دې ترمنځ یعنی موجود دی. نو په دې خاطر باندې دی هر یو کوشش کوي چې د دنیا موجوده وضعیت چې کوم یو روان دی، بلاکونه غونډې جوړي یا اتحادیې یا ملکونه سره په دې توافق کوي چې څنګه کولای شي چې یو شریک موقف ولري. زه فکر کوم چې دغه شریک موقف د ایجادولو لپاره د مسکو فارمیټ یا په ایران کې چې کومه غونډه کیږي د همدې په خاطر باندې دایریږي.
ډیره زیاته مننه میاخیل صاحب. کوربدن محترم حقپال، د یو شمېر روسی رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې د تهران غونډه د دې لپاره جوړیږي چې په هغې کې د دوحې په کانفرنس باندې غور وشي او ټول بحثونه به د دوحې په غونډې متمرکز وي. لیکن سوال دا دی چې ولې څلور هیوادونه په دې موضوع په خپل منځ کې خبرې کوي؟ حال دا دی چې د دوحې په غونډه کې ډیر هیوادونه برخه لري، ولې دا څلور هیوادونه روسیا، ایران، پاکستان او چین په دې کې سره یو ځای شوي دي او دوی په خپل منځ کې سلا مشورې کوي؟
سلامونه سرمن صاحب تاسو ته، پس کې محترم ګډونوالو ته او زموږ اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې مونږ ولیدل د دوحې تیر ناسته کې چې د فبروري کې وشو، د سیمې هیوادونه متفاوت دریځ درلودل د نور هیوادونو په پرتله. نو په دې اساس خصوصا د ایران او د چین او د روسیې د ریس د زنګړی استاد د تینولو په اکلا او یا د تماس ګروپ ته اجازه ولو په اکلا او یا موږ ولیدل چې د مدني ټولنو د استاد سره دوی ونه کتل او تقریبا د طالبانو غږ بدرغه کو. نو په دې اساس فکر کوم چې دوی مخکې د دې نه چې دوه غونډې ته ولاړ شي دوی غواړي چې خپل دریز او خپل هماهنګي ولري، ځکه چې متاسفانه اوس ښایي چې د افغانستان مسله د نړۍ یعنی د غربي هیوادونو له یو خوا او د سیمې هیوادونو او خصوصا د روسیې او چین ترمنځ د یو دوه لکه چې څنګه میخیل صاحب ورته اشاره وکړل، لکه تقریبا د سیو دوه قطب جوړ شوی دی د افغانستان په مسلې باندې. نو په دې اساس د فکر کوم چې دغه هیوادونه لازم وبولل چې دا مخکې دغې نه دوی سره کښېني او په څنګ کې د ایران او د سیمې هیوادونو تمرکز په دې ده، او دا هین کار دوی د دویم دوهې غونډې په وخت کې هم دوی په کابل کې دغه د تماس ګروپ غونډه ترسره کړل. دوی تاکید دا ده چې باید دغه افغانستان د حل دپاره چې کوم لاره پیدا کېږي باید سیمه ییز لاره وي او د غرب خصوصا نفوذ کم کی او خپل د دوه ناسته تقریبا چې ملګرو ملتونو لخوا تنظیمیږي دغه ناسته تقریبا د امریکایانو یو ابتکار دوی بولي، او دوی غواړي چې خپل دریس مخکې دغې نه معلوم کړي. او په څنګ کې موږ پوهیږو چې د دوه ناسته کې به د تقریبا ډېرې استازي به ګډون کوي او غربي استازي خصوصا هلته به د هغوی غږ به ډېر پوه کوي او د هغوی نفوذ به ډېر وي. نو په دې اساس د فکر کوم چې دوی یو څه غواړي چې باید په دوهې ناسته کې دوی هماهنګي ولري چې څرنګه موقف ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوروادن. یوسفزای صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې دې ښودنه کوي چې د لویدیځوالو د دې خوا ترمنځ یعنی د ایران روسیې او چین ترمنځ رقابت زیات شوی دی د افغانستان په سر، او کنه فکر کوي چې دوی په یو شکل سره چمتووالی نیسي دې غونډې ته؟
ډېره مننه تاسو ته، اورېدونکو ته، او میاخیل صاحب محترم ته، او اقبال خور ته سلامونه او احترامات. ګور په دې کې شک نشته دا چې د دوهې غونډې ګډونوال په دوه برخو ویشلې دي. روس، چین او ایران دوی یو ډول د طالبانو له هغه دریزه چې خصوصي یا ځانګړی نماینده دی نه ټاکل کېږي د افغانستان دپاره د هغو مخالفت کوي، په ځینو نورو مسایلو باندې نرم دریز لري چې طالبان چې څنګه وایي په هماغه شکل باندې څنګه طالبان غوښتنه کوي په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. بل طرف ته غرب او امریکا ده، دغه هیوادونه دي او نړیوال سازمانونه دي، هغه سازمانونه چې افغانستان سره کومک کوي. په هغو کې زه فکر کوم چې ډېره ونډه د غرب ده، روس او چین او ایران. زه فکر نه کوم چې د دغه سازمانونو د لارې د افغانستان سره چې کومې مرستې یا د خلکو سره کومې مرستې کېږي هغه د 50% هم دغه هیوادونه ورکوي. نو دلته یعنی یو ټکر ماحول خو نه شو ویلی، خو یو اختلافات نظر شته ده، او دغه درې څلور هیوادونه طالبانو ته داسې یو ښایي چې یعنی موږ تاسو سره کومک کوو، په هر صورت غواړو چې تاسو دغه غونډو ته راشه. یا بل طرف ته غرب د امریکا د اروپایي هیوادونه دي یا نړیوال سازمانونه چې دغه غونډې ته راځي، هغوی به په جدي ډول د طالبانو د حکومت په طرز طریقه ودی چې دغه میرمنو سره کوم سلوک کوي، یا هغه او دوی چې په کومه انداز او شرایطو په دغه کانفرنس کې ګډون کول غواړي، هغه د نړیوال ټولنې دپاره د منلو وړ نه ده، بالخصوص د غربي ټولنې دپاره، ځکه چې که په دغه شکل کې دوی ته اجازه ورکول شي نو بیا خو دغه هیوادونه چې د بشر د حقونو یا د میرمنو د حقونو کومې دعوې کوي او خپل پارلمانونه لري یا په خپلو هیوادونو کې سیول سوسایټي یا جامع مدني لري، د هغوی ته فشار لاندې راځي. بل طرف ته طالبان هم اوس پوری همیانه اصطلاح هم زړه کېږي همې ساړه کېږي، دوی غواړي چې دغه غونډو کې ګډون وکړي، خو بیا چې لږ شاندې ماحول ورته برابر شي بیا د دوی ډیمانډونه یا غوښتنې ډېرې پورته ولاړې شي، په هغه شرایطو غواړي چې په خپلو شرایطو دغه غونډو ته راشي، بیا بېرته یو تعطل رامنځته شي. یعنې اوس هم تېر ځل هم تر اخره دقیقې پورې دا انتظار کېدل طالبان دې دغه غونډې ته راشي. اوس هم ماحول جوړ شوی دی، خو بیا وروسته چې کله نږدې شي لکه تاسو نن وکتلو د تهران په غونډه کې طالبان په اخره دقیقه کې ګډون نه کوي. دا هغه څه دي چې طالبان په ذهن کې یو څه ورکوي، چې یعنې مونږ که د کابل په زور نیولی دی نو ټول جهان باندې خپل خواهشات عملي کولی شو. حال دا چې دا یو غلط فکر ده، نړیواله ټولنه به افغانان به مجبور وي چې ستاسو حکومت مني او تاسو زور به مني او تاسو به امن راوستئ، خو نړیواله ټولنه بیا په دغه ډول باندې هغوی دپاره بیا تفاوته دی، هغوی خپل شرایط لري. نو پکار ده چې طالبان دغه غونډو ته راشي او دغه غونډو ته چې راځي دا به د دوی نړیواله ټولنې ترمنځ واټن راکم کړي، او که دوی په خپلو شرایطو راځي داسې بیا زه فکر کوم چې هم د طالبانو ګډون ماته یقیني نه بریږي.
ډېره مننه یوسف زای صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د دوحې غونډه ولې مهمه ده؟ ځینو شاید مبالغه یې کړې، دا غونډه یې د بن له غونډې سره ورته بللې ده. ستاسو په نظر دا غونډه له نورو غونډو سره څه تفاوت لري، ولې باید مهمه وي؟
د دوحې غونډه هم مهمه ده او هم مهمه نه ده. مهمه په دې باندې ده چې د منطقې د هیوادونو او د نړۍ د نورو غربي هیوادونو او همدارنګه د خپل د افغانانو ترمنځ او حتی د طالبانو د خپل موقف چې دی کوم یو لري په داخل د افغانستان کې د دې ترمنځ اختلاف ته نظر موجود دی، او دی ونشي کولای چې په خپل خواخوا باندې یعنی په ځانګړي توګه باندې یا افغانان یا طالبان په خپل یا همدارنګه سیمه او نړۍ دیو د افغانستان مسله حل کی. نو دې لپاره یو درېمګړې پکار دی، او درېمګړې لارې یوازنې همدا ده چې د ملګرو ملتونو اداره وی چې هغه په دې شرط چې د شورا امنیت وته دې ته منډیټ ورکړي، چې یو څه منډیټ ورکړي دی چې خاص استازي حالت ته انشي او بل اخر هغه په سیمه کې وګرځي او د ټولو خواو سره او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تګلاره جوړه کړي. نو زه فکر کوم چې ان دا مهمه ده، اما مهمه په دې خاطر ده چې تر اوسه پورې اختلاف ته نظر د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو کاغه روسیه د چین د امریکا د یا غربي هیوادونه دي، او د طالبانو سره د دې د برخورد په باره کې جدي اختلاف موجود دی. نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو لارې حل رامنځته شي.
بله، ډېره مننه سلامت اوسئ. محترمې اقپالې، په داسې حال کې چې لا معلومه نه ده چې طالبان ګډون کوي او که نه کوي، اما ورڅخه بیا بیا غوښتل کیږي، یو شمیر مدني فعالان خصوصا د ښځو فعالان وایي چې طالبانو ته دی په دې غونډه کې ګډون نه ورکول کیږي. منظور مې د دوحې غونډه ده. ستاسو په نظر هغه غونډه چې په هغه کې طالبان نه وي څه نتیجه لرلی شي، څه ګټه هم کولی شي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دوحې دغه غونډه دې ته باید توجه وکړو چې دا ولې ترسره کیږي. موږ پوهیږو چې دا د سینیر جوغلو د رپورټ هغه مستقل گزارش شوی دی، او د امنیت د شورا د قطعنامې په اساس ترسره کیږي، او هلته دا ډېر مشخصه ده چې باید د افغانستان د مسلې د فارا د حل لاره پیدا شي. او طالبان چې اوس افغانستان کې په واک کې دي، دوی د افغانستان د قضیه یو طرف دي، خو په دې باندې هم په دې ټولو راپورونو کې او هم د افغانستان خلک پیږي چې طالبان یوازینی طرف نه ده. نو په دې اساس ځکه چې دوی د مسلې یو طرف دي او افغانستان کې واک لري، نو د دوی ګډون ګټور تمامېږي. حتمی ده چې باید دوی سره خبرې وشي، ځکه چې د دوحې ناسته باید لاره د بین الافغاني مذاکرات د پاره هم واریکي، او بین الافغاني مذاکرات نو تبي ده چې د مدني ټولنو غړي د مختلف سیاسي جریانونو چې په افغانستان کې تاثیر گذار دي او د طالبانو خپل نمائندگان باید په هغه کې ګډون ولري، تر هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره چې څرنګه سرنوخت موږ غواړو چې باید تعین کړو، په هغه اخلاق خبرې وشي او په اساسي مسایلو باندې باید تفاهم ایجاد شي. ځکه چې اصلي خبره په دې کې ده چې باید هغه تګلاره چې د افغانستان لپاره په نه حقیقي هغه تګلاره باید داسې وي چې بل اخره د افغانستان دغه دولت چې مونږ پیګو د افغانستان دولت د ډیرو نړیوال کنوانسیونونو امضا کړی دا او باید د افغانستان دولت باید بیرته د نړیوال سیستم کې مدغم شي. نو زه فکر کوم چې د دوی ګډون حتمی ده.
ډېره زیاته مننه کور ودن یوسف زی صاحب. د ټولو خبرو داسې څرګندېږي چې یو ډول رقابت د افغانستان په سر رامنځته شوی دی. یوې خواته روسیا، چین، پاکستان او ایران، بلې خواته لویدیځه نړۍ ده. څه فکر کوئ چې له دې رقابته طالبان ګټه نه کوي؟ تر اوسه پورې دغه شرایط د طالبانو په ګټه نه دي تمام شوي؟
یقینا سره د دې چې طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل کیږي، خو طالبانو د حالت داسې ځان ته جوړ کړی دی چې یو نماینده په ایران کې ناست وي، بل نماینده په ماسکو کې ناست وي، او دغه د ماسکو او چین او ایران سره یې طالبانو روابط بلاخره امریکا دې ته مجبور کړو چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وزیر ښاغلی حقانی متحده عرب اماراتو ته ورسوي چې په سیمه کې د امریکي یو نږدې پارټنر او ستراتیژیک ملګری ده. او طالبان یعنی په مجموع کې د دې نه ښه استفاده کوي. د دې حالت نه هغه کسان چې فکر کوي طالبانو په نظام کې هغوی د عربي هیوادونو سره ښه تعلق جوړوي، هغوی عربي هیوادونو ته ځي، کوم چې له ایران سره نږدې دي یا د ایران سره نږدې د کندهار د سیمې یا د هلمند د سیمې خلک طالبان دي، هغوی ایران سره ښه تعلق لري، بل شمېر قزاقستان او ازبکستان او روسیې سره ښه تعلق لري. نو طالبان دغه روابط جوړوي، خو کومه جوړ کې بیا ځوان چې دا ډول روابط چې له چین او روس او ایران سره جوړیږي هغه یو ډول د طالبانو په نقصان هم تمامیږي. طالبان داسې فکر کوي چې روس راته نږدې شوی ده، چین راته نږدې شوی ده، خو په اخر کې نه چین طالبان په رسمیت پیژني، نه چین د افغانستان د خلکو سره هغومره مرستې کوي سي څومره چې پکار دي. او د ښاغلي حقانی سفر متحده عرب اماراتو ته دا یو د امریکي او د نورو هیوادونو پیغام و چې دغه هیوادونه چې تاسو سره روابط جوړوي دغه هیوادونه نه دي چې تاسو له دغه مشکلاتو وساتي وباسي، یا تاسو د امریکي د تورو لستونو نه وباسي، یا د نړیوالو چې کوم قیدات یې لغو نه وباسي. طالبان دا فکر کوي چونکې طالبان یو داسې حالت کې دي څوک سره رسمیت نه پیژني، نو هغوی په ډیرو کوچنیو سفرونو باندې هم خلکو ته ځان ته دا امید ورکوي چې د موږ د ټولو پالیسیو او سختیو او باوجود چې مېرمنو سره مو یو یو هغوی مو له تعلیم له حقه محرومه کړي دي، د کار له حقه محرومه کړي دي، او بیا هم موږ سره روابط ساتي. خو زه فکر کوم چې کله کله دغه روابط کېدای شي د طالبانو دپاره یعنی دوی دپاره یو مصنوعي فکر ورکړي چې نو اوس خو موږ دنیا خلک په رسمیت پیژني، روس رامخکې شوی ده، چین رامخکې شوی ده، خو په آخر د ورځې کې بیرته هم هغوی په رسمیت نه دي پیژندلي، سره د دې چې سفارتونه یې ورته خلاص کړي دي، د لستونو نه یې واصلي دي. نو په کار داده د طالبانو د مسلې حل د غرب او د امریکا سره مسایل حل کول دي. طالبان چې قدرت کې راغلو خو امریکې سره یو توافق ته په قطر کې ورسېدلو، که دوی ورته د جګړې د ګټلو نوم ورکوي خو امریکا ورته بیا د یو تفاهم نوم ورکوي چې په نتیجه کې د طالبان واکمن شروع په افغانستان کې. نو اوس هم طالبان دپاره زه فکر کوم چې دا آخري چانسونه دي چې دوی باید د ملګرو ملتونو د دغه غونډو نه بایکاټ ونه کړي، او که دوی دغه غونډو نه لرې پاتې کېږي طبعاً د دوی آواز به نه اورېدل کېږي. او دا که ملګرو ملتونو یعنی د امنیت سازمان یا شورا دا پریکړه چې طالبان د سره یو نماینده وټاکل شي، یو نماینده ټاکل بیا په دې معنا ده چې بیا به هغه هر ورځ لکه څنګه چې یو پولیس یو قضیه ثبت کړي، بیا هغه پولیس مجبور وي چې هغه قضیه تعقیب کړي، او بیا به دغه طالبان هم هر ورځ د دغه ځانګړي نماینده لخوا تعقیب کیږي، خبرې به سره کیږي، که خبرې نه کیږي هغوی به هر ورځ خپل راپور وړاندې کوي. خو ښه خبر دا ده د دې کانفرنس نه چې په داسې حالت کې چې په افغانستان کې په طالبانو حکومت ته په نړۍ کې د یوکرین جنگ روان ده، د فلسطین مسله ډېره ګرمه ده، خو بیا هم د دغه ټولو باوجود نړیوال ټولنې افغانستان هېر کړی نه ده. دومره ستر کانفرنسونه د افغانستان په اړه باندې مسلسل ډول په لږه موده کې جوړیږي، دا یو د افغانستان د خلکو دپاره ښه خبر ده، او طالبان دپاره هم یو انتباه ده چې نړیوال ټولنه په اسانۍ سره حوصله لري چې انتظار وکړي خو په اسانۍ سره د افغانستان د خلکو بنیادي حقوقونه او د مېرمنو د حقوقونو ته شانه اړوي او هغه تعقیبوي.
ډیره مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په کانفرنسونو خبرې کوو. یوې ټاکل شوې د رواني میاشتې په پای کې جوړ شي، یعنی د دوحې غونډه. همدارس په تهران کې غونډه جوړه شوه، تر هغه مخکې په مسکو کې غونډه جوړه شوې وه. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میاخیل، مدني فعال او د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپاله، او همدارس ژورنالیست او شنونکی سمی یوسفزی، تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ صاحب.
تاسو سلام، تاسو همکاران سلام، او تاسو میلمنو ته سلام. دا مهال حبیب رحمان زواک د ایران هیواد د شال ستاس په تماس کې مهله د چوجور روغ یاست.
سلامات اوسئ زواک صاحب، مهرباني کوئ.
دا کومه غونډه چې نن په تهران کې پیل شوې ده، موږ نظر دا و فکر مو دا و هیله مو درلودله چې طالبان پکښې ګډون وکړي، خو متاسفانه چې طالبانو ګډون نه وکړي پکښې. نو دا کوم میلمانه چې تاسو سره ناست یې، تاسو میلمانه دي، د دوی سم پوښتنه دا چې دا په ایران کې کوم مهاجرین دي، باید په دغه اړه خبرې سره وسی. متاسفانه چې نن کومه غونډه زموږ د بهرنیو چارو وزیر ګډون نه دی پکښې کړی.
صحیح، مننه کور دی ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
سروان صاحب محترمه، سلامونه تاسو ته. آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. شبه عبدالحدا تلم د هلمند ولایت څخه.
مهرباني کوئ، سلامت اوسئ.
مننه خدای دې قدر وکړي. یو سلام تاسو مېلمنو ته، لکه مخکنی اوریدونکو چې اشاره وته وکړه، سروان صاحب محترمه زمير ولایت ته نیوي چې مثال د زمير د بهرنیو چارو وزیر بل غونډه ته مثال د خبرې د ایران کې دا کوم غوړي چې څه د ویب غوړي سروان صاحب محترم ازمیر پر نړیوالو باندې دا د مثال د خبرې ژغ دی. که داسې غونډې جوړېږي که په ایران کې، مثال که په نورو مملکتو کې، باید د افغانستان یو استازی دی وغواړي چې د هغه د افغانستان کومې ستونزې، کوم مشکلات په افغانستان کې سروان صاحب محترم هغه د نړیوالو سره شریک کړي. ځکه دلته مثال په افغانستان کې غټې غټې ستونزې سره سروان صاحب محترم، نو دا چې د افغانستان استازی نه وي پکښې، مثال د خبرې د افغانستان نماینده نه وي پکښې، نو بار به دا ستونزې څنګه د نړیوال درک نو باید داسې غونډې ته زموږ دغه د بهرنیو چارو وزیران سروان صاحب محترم د نړیوال وغوړي.
ډېره زیاته مننه کورودان. بل اوریدونکی هم شته، تاسو هم ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم محترم سروان صاحب، ورور څنګه بخیر؟
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
مننه، یو سلام تا ته او د محترمو میلمنو ته سلامونه. محمد اشرف د کندهار ولایت څخه د ټلیفون ډاکټر شم.
مهرباني.
نو نظر به درسره وایم، دا لکه څنګه چې محترم حسن صاحب اشاره ورته وکړله، موږ دا په بار بار هم ویلي دي. ګوره محترم سروان صاحب، چې په هر هېواد کې یو غونډه کېږي د افغانستان په اړوند باندې، ځکه چې د افغانستان یو استازی، د افغانستان د حکومت یو استازی نه وي په کښې کې یا ګډون نه وي پښ کړي، دا بې نتیجې راوځي، دا هېڅ ګټه افغانستان ته نه کوي. نو زه وایم چې هر ځای چې یو غونډه جوړېږي د افغانستان په مشکلات باندې، هغه باید دوی د افغانستان د حکومت سره په تماس کې شي، یعنې د افغانستان استازی باید چې ور وبلل شي. او داسې زه بیا د میلمنو څخه اخري دغه پوښتنه لرم چې دا زما پوښتنه را جواب کړي، چې دغه په نورو هېوادو کې چې دغه خپل سري غونډې کېږي، دغه اوس خو موږ هېڅ نتیجه نه دی لیدلې، دا اوس یو نتیجه ورکوي یا نه ورکوي؟ د افغانستان استازی چې نه وي ورځي نتیجه لري که نه لري؟
ور به شو میلمنو ته. لومړی میاخیل صاحب، د درو سرو اوریدونکو خبرې او شایوې تقریبا پوښتنې وي بولی که نظرونه بولی. دوی وایي چې باید طالبان په دا ډول غونډو کې ګډون ولري، که طالبان ګډون ونه لري نو هغه غونډه بې نتیجې ده. ستاسو تبصره څه ده؟
ما خو مخکې عرض وکړ چې مشکل په افغانستان کې دا ده چې څنګه یو مشروع قانونمند او ولسواکه نظام رامنځته شي. کله چې یو حکومت یو نظام هغه ملي مشروعیت ولري، نو په هغه صورت کې بیا نړیوال مشروعیت هم لري، او بیا په هر غونډه کې د دې خلک غواړم او د دې خبرو ته خلک وږم دي. او بیا
میاخیل صاحب، مشکل دلته اوس فعلا دا نه ده چې نړیوال طالبان نه غواړي، په ټولو غونډو کې دوی ته بلنه ورکول کېږي، دا دوی دي چې په اصطلاح ناست کې بیا ونه ورځي.
زما ارزښت سره چې طالبان خو غواړي، خو طالبان وایي چې یوازې همدامنګه باید اوسو، نور څوک باید نه اوسي. اما نړیوال ورسره دا نه مني، ځکه چې دوی یوازې د افغانستان استازولي نه شي کولی، بلکې و دیو د افغانستان د قضیه یوه برخه ده، د کې شک نشته ده. اما دا چې د ټول افغانانو نمائندګي وکړي، ځکه چې ملي مشروعیت نه لري، او تاسو د حقوق بشر مسایل دي، د مواد مخدر مسایل دي، امنیتي مسایل دي، نړیوالو سره د رابطې مسایل دي، د بانکونو اقتصادي مسایل دي، د افغانستان سره دا په هغه صورت کې حل کېدلی شي چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته شي. دغه غونډې همدې د خاطره دي چې څنګه یو معقوله تګلاره د افغانستان د راتلونکي لپاره ایجاد شي. طالبان وایي چې نه، موږ قدرت یو لید، موږ راغلي وو، نور څوک حق لري. د افغانستان داخلي مسایل دا یوازې د دیو پورې اړه لري، او نور څوک باید د کې باس او مداخله ونه کی، نو فقط کومک راکې او بیا زموږ څنګه خوخوي هغه څه وکړو سره. نو دغه د دنیا هیوادونه او د منطقې هیوادونه دا د طالبانو سره نه مني، ځکه چې هر یو خپل ګټه لري، خپل اهداف لري، او افغانان باید خپل ګټه او اهداف نه تعریف کړي. نو په دې خاطر باندې اصلي خبره دغه ټول غونډه هم د خاطر دي چې څنګه کولای شي چې افغانان یو تګلار رامسته شي چې هغه کې ټول افغانان برخه ولري، او بلاخره یو مشروع قانونمند نظام یا ولسواک نظام رامسته شي چې دنیای پر رسمت وپیژني، او افغانان په خپلو منځو کې سوله ییز ژوند وکړي، او همدارنګه د نړۍ د او د سیمې د هیوادونو سره. نو په دې خاطر باندې هدف یعنی دا نه دی چې طالبان ورشي کې ورنشي، که ورم شي اجنډا د خبرو چشي ده، یوازې اجنډا د خبرو اوس فردن همدغه دوه د پاره د اجنډا د خبرو مواد مخدر مسله ده، حقوق بشر مسله ده، او بشری کومکونه په افغانستان کې دي. نو دا خو په هغه صورت کې نشي حلګلې تر څو چې هلته یو قانوني او مشروع حکومت دی.
ډیره مننه، سلامت اوسې محترمې حقپالې. که چیرته د دوه په غونډه کې د شوزو استازي ګډون ونه لري، البته دا خبره د تپکتو کوم چې طالبانو ویلي دي چې په دوی نه غواړي چې په دې غونډه کې نور خلک هم د مدني ټولنې استازي وي، نو فکر کوي چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري هغه به طالبان ومني، یا به آیا نړیواله ټولنه په دوی باندې بیا هم فشار راوړي د دغو غوښتنو لپاره چې خصوصا ښځې لري؟ شاید د انتخاباتو په برخه کې به دوی څوک فشار را نه ولي، لیکن د ښځو مسله ډیره یادی شي.
بالکل، زه فکر کوم چې د ښځو مسله د نیم وګړو مسله ده، او د دوی نشتون په دې غونډه کې او یادا چې خصوصا په اجنډا کې دوی نه وي، په دواړو موردو کې هم باید د بحث موضوع د ښځو د حقوق او د نجونو د زده کړو او د کار مسله وي، او خصوصا د دوی استازي باید په حضور ولري، ځکه چې دا د دوی حق ده چې باید خپل ستونزې، خپل تشویشونه او دوی خپل باید مطرح کړي. او که چیرې د دوی ګډون نه وي، چې دا مونږ پوهیږو چې طالبان په دغه مسلې باندې خوشحاله نه دي، او دوی تیر ځل هم خپل اظهارات کړی وو په دې عقله، او اوس هم مونږ د بهرني ډیپلوماتانو نه اورو چې طالبان تقریبا ویلي دي چې مونږ په دې درې مسایلو باندې غواړو چې خبرې وکړو، د مخدره موادو مسله، د مالی مسایل، او په څنګ کې اقلیمی مسایل. خو اصلي مسله د افغانستان د بشري حقوقو ناورین مسله ده، یا د ښځو او د نجونو د تعلیم مسله ده، او په څنګ کې مهمترین مسله دا ده چې دغه مونږ کله چې وایو چې مونږ ښځو ته حقوق غواړو او یا دوی ته د تعلیم حق، دا مونږ یو یو چوکاټ کې غواړو، او هغه د یو قانون په اساس غواړو. او که چیرې مونږ د افغانستان مسله د او یا د خپل د افغانستان حاکمیت د یو اساسي قانون په اساس یو چوکاټ مطرح نکو، نو زه فکر کوم چې هم د افغانستان ته د حل لارې پیدا کول امکان نه لري. نو دا غونډه که چیرې ترسره شي، د ښځو د استازو نه علاوه، زه فکر کوم چې دا به ډېر نړیوال ټولنې ته او هغه پرنسپونو ته چې نړۍ او انسانیت ورباندې پابند ده، هغې ته به ډېر یو غټ یو تور داغ وي، او یو غټ تاریخي شرم به وي هم نړۍ ته او هم افغانستان ته او دا چې نه پیګم چې نور وڅنګه نړیواله ټولنه په طالبان باندې څه فشارونه راوړي دا هم ډیر د پیژبنی وړ نه ده ځکه چې موږ ولي تر تقریبا په دې دریو کلونو کې څو ابزار دوی د فشار درلوده خو متاسفانه دغه فشارونه هیڅ تاثیر ونه کړ نو زما هیله دا ده چې باید طالبان دغه واقعیتونه درک کړي او په دې باندې پوه شي د ښځو مسله هغه اساسي مسله ده چې دا د نړیوالو ټولنه غوښتنه صرف نه ده دا د افغانستان د نصر د ښځو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو غوښتنه ده چې کچیرې مونږ غواړو پرمختګ او هوساینې طرف ته ولاړ شو د ښځو ګډون په اقتصاد کې په ټولنه کې حتمی ده او بې له تعلیمه دغه ګډون امکان نه لري
ډېره زیاته مننه کوروادن یوسف زی صاحب مخکې ښاغلی میاخیل وویل چې تر څو چې په افغانستان کې یو قانونمند او مشروع حکومت نه وي آیا طالبان حاضر دي چې د خپل رژیم په باره کې له چا سره خبرې وکړي دوی حاضر دي چې د حکومت د څرنګوالي په اړه د حکومت د تغییرولو په اړه په حکومت کې د نورو د ګډولو په اړه چې هغه څه ته چې ځینې ټول شموله وایي په دې باندې له چا سره خبرې وکړي کومه نښه تاسې وینئ
متاسفانه په تیرو درې کلونو کې موږ څه داسې نښه نښانه نه دلیدلې چې طالبان دي په خپل نظام کې پرته له طالب به بل چاته کومه خاص برخه ورکړي او د هرې ورځې په تیرېدو د واک انحصار نور هم تنا طالبانو لاسته ورځي او دوی هغه وادي چې نړیوالې ټولنې سره افتدا کې کولی چې د نجونو مکاتب خلاص هغه بیرته بند کړلو پانتونونه بند کړلو د نجونو نو زه فکر کوم د هغې په ورځو په تیرېدو د نړیوال ټولنې مایوسي زیاتیږي او همدغه عوامل دي چې نړیوال ټولنه هم پوه شوې ده چې طالب په خپل ذات کې دا فکر کوي چې زه د چا پروا نه لرم او که ما څوک په رسمیت وپېژنې په همدغه شکل مې وپېژني که یې نه پېژني زه خپله یو قوت یم او قدرت یم او کابل مې طالبانو بیا دا فارمول ده چې هر څوک کابل واک اختیار په لاس کې لري هغه باید په رسمیت وپېژندل شي خو نړیوال بیا دا راډول پرنسپ نه لري هغوی خپل یو اصول دي نو زه فکر کوم چې طالبان دپاره به په راتلونکي کې د نړیوال ټولنې سره د افغانانو سره د تعامل لغه دروازې ورو ورو بندېږي او نړیواله ټولنه هغوی یوازې په دې بحث نه کوي چې دلته حکومت څه ډول ده درسته د مېرمنو حقونه باید ضایع شوي دي خو نړیواله ټولنه بیا په دې فکر کوي چې دلته څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي که طالبان مکمل انزوا ته ځي شاید په طالب باندې دغه انزوا یا قیودات دومره تاثیر ونه لري څومره چې د افغانستان په څلوېښت میلیونو خلکو باندې لري بالخصوص په مېرمنو باندې لري لا کار نه پاتې شي د نړیوالې ټولنې د کومک رسانی نه به هم پاتې شي نو هغوی لکه څنګه چې ځینې خلک یا د جامع بدني یا د مېرمنو ټولنې هغوی حوصله نه لري طالبانو ته خو دغه هېوادونه بیا یا دغه سازمانونه بیا نور آباد هم په نظر کې نیسي بشري چې کوم ناورین د افغانستان کې یا اقتصاد بد حالت ده هغه هم په نظر کې نیسي دومره زیات فشار ناڅاپي ډول په طالبانو نه راوړي چې دغه په نتیجه کې دغه د بشر د مرستو بشري مرستو رسولو ته زیان ورسیږي خو زه فکر نه کوم چې طالبان دي دغه راوځي او متاسفانه دوی داسې لارې غورې کوي داسې فرمانونه راوباسي چې دغه په راوتلو سره د افغانستان خلکو سره هم فاصله زیاتیږي او نړیوالو ټولنې سره د فاصله نور هم مغلق تر کیږي او یا د ځینو داسې هیوادونو سره تعلق ساتي طالبان چې هغه بیا په نړیواله سطح د امریکې او د اروپایي هیوادونو نورو سره همغږی نه دي یا په خطر کې دي نو خپل افغانستان یو ډیر غریب هیواد ده زه فکر نه کوم چې دا توان ولري چې د هیڅ هیواد سره دي همغږی شي ځکه چې هغوی هم پلان نه دي او نه هم په نړیواله کانفرنس کې یا په ملل متحد کې افغانستان کومه چوکۍ لري چې کله هلته رایه شمارنه کېږي هغه کله د روس چې کوم یو پروپوزل وي هغه حمایت کړي یا د چین حمایت وکړي نو خپله متاسفانه د افغانستان په سورنګ کې چې کوم طالبان حکومت راګیر شوی ده هر ورځ په دغه ټنل کې تیاره زیاتیږي او طالبان هم نه پوهېږي چې دې حالت څنګه ووځي او نړیواله ټولنه یې هم د مشکلاتو سره مخامخ کړې ده. هغوی هم داسې اصول لري چې هغه باندې قرباني نه شي کېښودلی یا پښې نه شي کېښودلی چې د مېرمنو حقوق نه تیر شي. نو له دې امله زه فکر کوم چې ما ته ډېر داسې روښانتیا نه ښکاري چې په راتلونکي کې د نړیواله ټولنې او د طالبانو ترمنځ یو تعامل رامنځته شي.
بله ډېره مننه محترمې حقپالې څخه وکړم. ستاسو نظر سره ولې طالبان زړه نازړه دي؟ کوم دلایل دي چې دوی اندېښنه لري؟
زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات واضح پوهېږو چې دوی نه غواړي چې هغه اساسي بحثونو باندې تاکید وکړي، خصوصا دوی خپل مخالفت د ځانګړي استازي د تعینولو لپاره په اول کې مخودلې ده او حتی چې کله دغه د ملګرو ملتونو قطعنامه تصویب شوه هم یې وښوده، ځکه چې دوی وایي چې د افغانستان مسله حل ده، افغانستان کې سوله ده، نو ځانګړي نماینده یا استازي هغه وخت نیږي چې کله یو ملک کې جنگ وي او بحران وي او بل دا چې کله دغه د ټول شموله حکومت د تشکیل مسله چې د دوی ته هم دوی خپل غبرګونونه ښودلي ول او وایي چې زمونږ حکومت ټول شموله ده او مونږ نه غواړو چې په دغه بهانه بیا پخوانی چارواکي په مونږ باندې دوی حاکم کی. او په څنګ کې طبیعي ده چې د بشري حقونو او د ښځو مسله دوی مکمل خپل داخلي مسله بولي او دوی وایي چې نړیوال حق نه لري چې په دې اړه خبرې وکړي او مونږه ښځو ته د شریعت په اساس هغوی ته مو حق ورکړی دی او بشري حقونه هم زمونږه د اسلامي شریعت په اساس تامین دی او خلک دلته خوشحال دي او دلته ستونزه نشته او سوله راغلې ده. نو دغه روایت چې دوی وړاندې کوي دنیا ته دغه روایت صحیح روایت نه ده. د افغانستان خلک په دغه توګه باندې حاکمیت چې طالبان کوي د ناخوښه دي او په دې عقله خپل اندېښنه د هر پلاتفورم څخه دوی څرګند کړی دی او نړیوال هم تقریبا د افغانستان د خلکو په شان اندېښنه لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دوی سره له دې چې مونږ ولیدل چې د ملګرو ملتونو معاونه ولاړه او نور هم د ناستې ډیپلوماتیک ناستې وشولې، د یونما نماینده او نور هلې ځلې کوي چې طالبان دغې ناستې ته تشویق کړي، خو دوی که چیرې دوی چې مکمل دغه خپله د سینر غلو رپورټ چې ګوري او پوهېږي چې دغه ناسته د سینر غلو د رپورټ د تطبیقولو دپاره یو قدم دی، د هغې دپاره دوی داسې قاطع تصمیم نشي نیولی چې دغه ناستې ته راشي او که نه، او خپل شرط او شروط ږدي او دغې شرطونو څخه څنګه چې میخیل صاحب اشاره ورته وکړه، خصوصا د دوی غواړي چې صرف دوی ګډون وکړي او نور شرطونه هم طبیعي ده چې دوی نه غواړي چې نور په تعزیراتو کې اوسي، مالي تعزیرات په دوی باندې باید کم شي، دوی باندې باید د تورستي لیستونو څخه دوی وباسل شي، یا مثلا دوی سره تعامل باید په سمه توګه وشي، د ملګرو ملتونو څوکۍ باید دوی ته وسپارل شي او حتی د رسمیت پیژندله مسله دوی غواړي چې مطرح کړي. او په څنګ کې مونږ ولیدل چې په د دوهې په تیر ناسته کې دوی غوښته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سازمان سرمنشي سره وګوري، خو هغوی دا خبره ملګرو ملتونو په دې رد کړې ول چې دوی پوهېده چې دغه یعنی یو مملکت یعنی دوی حاکمیت په رسمیت پیژندل شوی نه ده.
وبخښئ محترمې اقبالې، دا چې تاسو اشاره وکړه او طالبانو دا خبره کړې ده په رسنیو کې، دا خبر راغلی دی چې د دوی حکومت د نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني، بندیزونه د پای ته ورسوي، مرستې دې ورته زیاتې کړي، آیا په مقابل کې هم دوی کوم امتیاز ورکولو ته تیار شوي دي خپلو خلکو ته، نه نړیوالو ته؟
زه فکر کوم چې امتیاز خپل خلق چی شي امتیاز غواړي، مونږه
هغه څه ته چې خلک حق بولي او ما امتیاز یاد کو پر حال
خو خلک خپل حقوق غواړي. باید دغه مسله داسې نه ده چې دا باید یو میکانیزم وي دغې دپاره، بې له دې نه کېږي چې ښایي نړیوال پرسمیت وپېژني تاسو دروازې خلاصې کړي د مکتبونو، مثلا د نجونو پر مخ مکتب دروازې خلاصول صرف یو مسله نه ده. د افغانستان ټول میکانیزمونه باید غیبانده باید کار وشي، او اصلي مسله دا ده چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې د افغانستان
بله ډېره مننه. متاسفانه چې بیا هم یو څه ستونزه پیدا شوه په ارتباط کې. خیر، ور به شو ښاغلی سامی یوسفزی ته. یوسفزی صاحب، دا یادونه وشوه چې د طالبانو یو مخالفت د دوحې په غونډه کې داده چې د افغانستان لپاره د ځانګړی استازی نه ټاکل کېږي. له دې سره دوی څو ځلې مخالفت وکړو، له ځانګړي استازي سره دوی ولې مخالفت کوي؟
اما مخکې عرض وکړو چې خاص استازی هغه هیوادونو ته ټاکل کېږي چېرته چې کړکیچ وي، چېرته چې مشکلات وي.
لیکن یوسف صاحب، وبخښه ستاسو په خبرو کې لوېشم، هغه چېرته کړکیچ نه وي نو افغانستان ملګرو ملتونو په افغانستان کې خاص د ځانګړی ماموریت نه درلود. ایران، پاکستان، روسیې او ټولو به افغانستان لپاره یوازې سفیران درلودل، ځانګړي استازي به نه درلودل. نو دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مشکل شته چې هم ملګری ملتونه دفتر لري کې هم نورې وادونه خاص استازي ورته لري.
ګوره، یو هغه استازي وي چې هیوادونو لخوا ټاکل کیږي یا سفیران، چونکی اوس سفیر خوشته نه دی، ډېر هیوادونو رسمي سفیران په افغانستان کې غیر رسمي سفیران دي. دا مسله د دې عمله طالبان یریږي چې که یو ځانګړی استازي ټاکل کیږي بیا هغه به یو دفتر لري، یو سیکرټریټ به لري، یو وظیفه باندې وي چې د طالبانو مسایل د هرې ورځې په بنیاد تعقیب کړي، د هغوی راپور ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې کړي، هلته چې څه پکې کېږي د هغه په اړه باندې خبرې وکړي. هغه ځانګړی استازی یو کس وي د څه مودې لپاره راځي، هغه د ملګرو ملتونو یو دائمي معمور نه وي، هغه یو هدف لري او دغه هدف چې ترلاسه کول دپاره راځي، طبعاً هغوی کار کوي، هغوی سیکرټریټ لري، هغوی تنخواه اخلي، هغوی به په طالبانو باندې جدي فشار راوړي. او له دې امله طالبان د دغه سره یعنی مخالفت کوي. بل طرف ته که وګورو، طالبان د دغه غونډې له تخنیکي مسایلو سره هم مشکلات لري. دوی وایي چې موږ باید په غونډه کې مستقل، لکه څنګه چې نور هیوادونو نمایندګان ګډون کوي، ملګرو ملتونو کې ایران او چین او یو څه مهاجرې د دې مخالفت نه کوي. خیر، طالبان دي د هیواد په ډول باندې راشي، خو نور چې د نړۍ کوم هیوادونه دي، حتی امریکایان چې طالبانو سره قرارداد امضا کړی، هغوی د دې مخالفت کوي چې طالبانو نماینده دي چې حکومت یا نړیوال مشروعیت نه لري او رسمیت نه لري، هغوی ته موږ اجازه نه ورکوو چې هغه د مخامخ په دغه غونډو کې کیږي. البته په حیث د نظر راتللی شي یا د غونډې په پڅندو کې خلکو سره ملاقاتونه کولای شي. نو طالبان چونکه هغوی دا فکر کوي چې موږ دا جګړه ګټلې ده او افغانستان کې واک لرو او څه چې موږ وایو هغه باید همغسې عملي شي، له دې امله یعنی د دوی تفاهم نه رامنځته کیږي. او طالبان زه فکر کوم چې دا مسایل ډېر جدي نه اخلي. یعنی زه خپله په دې باور یم چې د طالبانو رسمیت پیژندل د طالبانو په خپله خوښه ده، که دوی هغه بنیادي حقونه چې هغه د افغانانو لومړیتوب ده، د نړیوالو ټولنې وروسته یو لومړیتوب ده، ټول نه ګټه یې اول افغانانو ته رسیږي چې هغه د میرمنو حقونه دي، میرمنو ته کار ده، مطبوعات دي، انساني ازادي ده، هغوی کوار نه کړی شي. نو فکر کوم چې ټول نه زیات نقصان دوی ته خپله رسیږي، او دغه داسې غوښتنې دي چې مشروع غوښتنې دي، او نړیواله ټولنه دې ته حاضر ده چې طالب سره کار وکړي. طالب دا مني چې طالبان یو ځمکنی حقیقت ده، هر په کابل کې همیشه په زور نیول شوی ده، دا وروسته چې انتخابات کیږي یا د مشروعیت عمر کیږي دا په خپل ځای ده، خو بیا هم هغه نړیواله ټولنې په رسمیت پیژندلې دي. او د هغوی چې کوم غوښتنې دي، هغه همدغه دي چې تاسو د دغه سختو مسایلو باندې چې نړیواله ټولنه حتی د دوی هغه نږدې همکاران هیوادونه د دوی دفاع نشي کولی، هغه هیوادونه چې دوی سره ښه روابط لري، د دوی د دغه شرایطو چې په مېرمن ویخې دي دغه دفاع په یو سټیج باندې نشي کولای ځکه د کابل د دفاع نه دي. نو طالبان زه فکر کوم چې د رسمیت دوی پخپله پیژندلې د دوی پخپل لاس کې ده او دوی ډېر په اسانۍ کولای شي چې دا رسمیت ترلاسه کړي او دا داسې ناروا غوښتنې نه دي چې هغه د اسلام خلاف یا د افغانستان د خلکو خلاف یا د طالبانو د اصولو خلاف د مېرمنو تعلیم او کار حق ورکول. دا زه فکر کوم چې د هر انسان حق ده که په دې دنیا کې د هر مذهب پیروان وي هغه حق ورکول شوی ده. نو طالبان په خپله هغه لیوالتیا یې ډېره کمه ده. دوی فکر کوم چې دا مسایل ډېر سطحي اخلي او پخوا هم دغه مسایل سطحي اخیستلو چې نتیجه کې دوی ناببره په 2001 کال کې حکومت له منځه ولاړلو. او زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه اوس هم طالبانو ته ډیر چانس دی ورکوي چې دوی رامخ کې سي دوی سره تعامل وسي دوی یو کار صدا په هیواد کې اصل په صدا خاوره په لاس کې ده جګړو لمن ټوله کړې ده یو صحاده پورې امنیت راوستای ده. خو دا څلوېښت میلیونه خلک که دغه سه په دغه حالت کې پاتې شي نو یو نړیوال او بشري ناورین او نړیوال نور داسې مسایل رامنځته کېدلی شي چې بیا به نړیوال په یو ستر قیمت راځي او افغانستان کې به بیا مداخله کوي.
بله ډېر زیات مننه کور ودن میاخیل صاحب. مخکې ستاسې خبرې وانهورېدل شوې که غواړئ خپلو خبرو ته دوام ورکولی شئ.
من مخکې خو تاسې پوښتنه دا وایي چې طالبان ولې ګډون نه کوي؟ نو تشویش هغې سره همدغه دی چې دیو که چېرې هلته ګډون کوي او نورې غوښتنې لري چې باید دیو پرسمیت وپېژندل شي، دیو د تور لیست نه لرې شي، همدارنګه د افغانستان سره کومکونه وشي، بانکي سیستم چې د افغانستان فالج دی یعنې هغه کومې پیسې چې کنګل شوی دی هغه خوشی شي. همدارنګه نور مختلف مسائل دي چې په دې معنی طالبان غواړي چې کوم شی چې دی ورته ګټه لري هغې ونه استفاده وکړي. اما دنیا کومکونه چې کوم دي یا د دنیا پیژندل چې دي هغه د شرایطو پورې اړه لري. نو مشکل دا دی په طالبانو کې چې دی واقعیتونه یو طرف ته وایي چې موږ واقعیت یو، بل طرف ته واقعیتونه نه مني. واقعیتونه داري چې تر اوسه پورې طالبان په رسمیت باندې نه دي پیژندل شوي، ملل متحد کې چوکۍ نه لري، د افغانستان بانکي سیستم فالج ده، په افغانستان کې ازادي د بیان وجود نه لري، د ښځو په تعلیم باندې او حتی نور تعلیم کیفیت هم بیخي راټیټ شوی ده. په لسګونو زره کسان د افغانستان نه وځي، فقر ورځ تر بلې زیات شوی ده. نو په افغانستان کې نه فزیکي امنیت شته ده، نه بشري امنیت شته ده او نه رواني امنیت شته ده. نو په دې خاطر باندې دغه یو ستونزې موجود دي. نو د دې لپاره د حل لاره
میاخیل صاحب، هغه مسائل چې تاسو د طالبانو له لوري یاد کړل لکه بانکي سیستم او مرستې او د دوی رسمیت پیژندل او دا نورې خبرې، دا خو هغه وخت حل کېدای شي چې دوی په کنفرانس کې ګډون وکړي. که ګډون نه کوي خو نه شي کېدای، دوی باید کنفرانسو کې ګډون وکړي او نړیوالو ته قناعت ورکړي.
د دې ګډون د دې قناعت ځکه مشکل ده چې دې نړیوال ته قناعت نشي ورکولی او نړیوال دې ته قناعت نشي ورکولی چې دغه ستونزې موجود دي. د دې لارې حل لپاره دا ده چې په افغانستان کې یو اساسي قانون وي، یو مشروع حکومت وي، یو ولسواک نظام وي، هلته د بیان ازادي وي. امیر المؤمنین د دې وو چې هغه باید هغه مشر چې څوک د حکومت دی هغه باید خلک وګوري، ولس ته جواب دی وي، تر څو وخته پورې به دی په حکومت کې همدغسې ملا کراسي وي په افغانستان کې او نور خلک په افغانستان کې د کار او ژوند او روزګار او سیاست حق نه لري. دا هغه مسایل دي چې د دې نه افغانان تیرېدلی شي او نه دنیا تیرېدلی شي. نو په دې خاطر باندې یو لوی واټن موجود دی او دغه واټن ورځ تر بلې اضافه کیږي که وضعیت همدغسې دوام کوي. دا د افغانانو په ګټه مننه ده ځکه موږ ته غونډې د افغانانو لپاره هغه وخت مهمې دي چې افغانانو لپاره ګټه راوړي، په افغانستان کې ثبات رامنځته شي او د افغانستان د مشکلاتو نه وځي. که چیرې افغانستان د مشکلاتو نه وځي او افغانستان کې مشکلات ورځ تر بلې اضافه کیږي نو بیا دا غونډې هیڅ فایده نه لري. ما خو اوله کې خپل عرض وکړ چې د دوهې غونډه هم مهمه ده او هم نه ده. که چیرې یو لارې حل ته توافق ته ورسیږي هم طالبان هم دنیا هم منطقه او هم افغانان، نو دا بیا مؤثره ده. که ونه رسیږي مشکل په خپل ځای پاتې کیږي او بلکې مشکل ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دې خطر افغانانو ته خو دی، اما منطقې لپاره هم خطر دی او د دنیا لپاره هم په اوږد مهال کې خطر پیښولی شي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. محترمې اقبالې، ستاسو په نظر له طالبانو د دنیاوالو اصلي غوښتنې څه دي؟ ظاهرا خو د ټول شموله حکومت د ښځو او د بشر حقونه داسې مسایل یادېږي، لیکن دغه خبرې چې مثلا تاسو کوئ یا میاخیل صاحب کوي چې مشروع حکومت او اساسي قانون، دغه غوښتنې هم فکر کوي چې د نړیوالو لپاره دغومره مهمې دي لکه زموږ افغانانو لپاره چې مهمې دي؟
څه فکر کوم چې د افغانستان که اوس مونږ ګورو چې په بحران ستونزه کې ده او یا که د بحران نه ووځي، اول ښېګڼې او یا منفي تاثیر په افغانانو باندې ده. نو طبیعي ده چې دغه مسله د افغانستان خلکو ته د ټولو نه اغیزه کولی شي چې ولري، که چیرې د افغانستان مشکل ته حل لاره پیدا شي. تاسو وګورئ د مثال په توګه نن د اقتصادي فقر للارې اکثر افغانان
په دې کې شک نشته. وبخښئ، زما سوال اصلا دا ده چې د نړیوال اصلي غوښتنه څه ده؟ که چیرته د مشروع دیموکرات حکومت خبره وي، په دنیا کې ډېر دیکتاتور حکومتونه شته، ډېر حکومتونه شته چې د انتخاباتو له لارې نه دي راغلي، د کودتا له لارې یا په زور راغلي دي. شاید طالبان هم همدغه شی په نظر کې لري. آیا د دنیا اصلي غوښتنه څه ده؟ د دنیا اصلي غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د ولسواکي وي، د خلکو په رایو د حکومت راسي، مشروع حکومت وي، او کنه د هغوی لپاره ځینې نورې خبرې مهمې دي لکه ښځو ته د اقل ابتدایي حقونه ورکول یا نورو انسانانو ته؟
زه فکر کوم چې دا ټول مسایل ډېر یو بل سره داسې نږدې اړیکې لري. مثلا که تاسو وګورئ د ښځو د حقونو نقص خپله، دا که تاسو هغه مطالعاتو ته توجه وکړئ، دغه خپله ترهګري په یو ټولنه کې زیاته وي. که چیرې د بشري حقونو حقونه نقص شي، او یا دا چې که چیرې د یو وګړي خلک د نظام او یا د یو حاکمیت نه خپه وي او هغه خپله یو امنیتي تهدید ده. مونږ ګورو چې همدا اوس افغانستان کې څو ډلې دي چې دوی هغه د عملا وایي چې د طالب په ضد مبارزه کوي. نو د افغانستان هغه مدني فعالین او یا نور سیاسي جریانونه هم ډېر ناراضه دي. نو زه فکر کوم چې نړیوالو غوښتنه باید د افغانستان د خلکو غوښتنه وي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید افغانستان کې دغه قدرت باید انحصار نشي. د قدرت انحصار په داسې طریقه باندې چې طالبان کړی دی، چې هلته بیل مولانا نور څوک په حاکمیت کې حق نه لري، سره له دې چې مونږ غواړو چې نه صرف دا چې ټول اقوام باید حق ولري، باید ښځې هم په قدرت کې حق ولري، او د بیان ازادي د وګړو څخه اخیستل شوی ده. مونږ پوهیږو چې په هرې ټولنې کې، حتی په ډېر هغه پرمختللي او ډیموکراتیک ټولنو کې، باید د اصلاح دپاره، د حاکمیت د اصلاح دپاره، د دوی د تګلارو دپاره باید یو لاره وي، او هغه د بیان تاسو راځي خبرې کوي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنې ته باید توجه وکړي، او د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې باید دوی ته هغه بشری، سیاسی، اقتصادی حقونه بیرته ورکړل شي، او خصوصا ښځو ته باید د ټولنې په ټولو برخو کې د سیاست نه نیولې تر دوی مدني او نور حقوق باید تامین شي. او پاتې کېږي د تعلیم خبره، دا ډېر ابتدایي خبره ده چې اصلا دا نور فکر کوم چې په اوسنۍ پیړۍ کې اصلا د بحث موضوع نه د اسلامي له لحاظه ده او نه د بشري حقونو د لحاظه ده. دغه مسله د نړۍ په ټولو تقریبا څلوېښت
د نړۍ د نورو هیوادونو غوندې وای، خو دغه مشکل ده چې له نړۍ سره متفاوت ده. بهرحال ډېره مننه یوسف زای صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که لنډ ووایست. که د دوحې په کانفرانس کې طالبان هم ګډون وکړي، او دغه کانفرانس کې کومه پرېکړه کېږي، هغه به څه اجرایي ضمانت هم ولري؟
مخکې چې ستاسو سوال ته راشم، ګورئ تاسو دنیا کې دیکتاتوري نظامونه هم شته، بیشک شته ده شمالی کوریا ده او برما ده نور هیوادونه دي خو په هیڅ یو کې هم د میرمنو په تعلیم باندې بندیز ونه ده لګول شوی. کاغذ ته ولګول شي هغوی به هم حتما د طالبانو په ډول باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. اجرایوي مسایل خو هغه وخت راځي چې دغه کنفرانسونه بیا یو ایجنډا جوړیږي یو پروپوزل جوړیږي هغه د ملګرو ملتونو سټیج ته ځي بیا هغه ځاینه عملي کیږي.
سلامت گور ودان یوسف زای صاحب سمی یوسف زای ژورنالیست او شانند محترمه نظیفه حقپاله د شزوده حقونو مدافع او د افغانستان د دفاع وزارت په خانه سرپرست شاه محمود بیاخیل د تاسو ټولو مننه له درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
د کرکټ نړیوال چین
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.